ناګاشنا تلویزیون شپې د خبرونو سرټکی. بایدن وای د خپل ملت یووالي د لپاره مشعل نوې نسل ته انتقالوي. له انتخاباتي سیالۍ څخه تر وتلو وروسته نوموړي په لومړۍ وینا کې دا د ملت یووالي د لپاره تر ټولو غوره لار وبلله. پاکستانی چارواکو ویلي د افغانستان له خاورې څخه د ټي ټي پی بریدونه د منلو نه دي. شهباز شریف وای حکومت یې د طالبانو سره په تماس کې دی او د اندېښنې ورسره بیا شریکه کړې ده. او د پکتیا او خوست ترمنځ د لارې د رغېدو غوښتنې ځایي اوسیدونکو ویلي ناروغان یې روغتون ته د رسېدو دپاره له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هیله ده د خپرونې تر پای موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلام، نن پنځشنبه ده، د زمري څلورمه نیټه او د 2023 کال د جولای د میاشتې 15مه. زه ښایسته سعادت لامیم. د خبرونه قدرمن میلمه د نړیوالو چارو شنونکي عبیدالله برهانی سره د امریکا د ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل د صدر اعظم ترمنځ د لیدنې کتنې مهم ټکي سپرو. زما همکار ایوب خاورین به د ولسمشر بایدن د وینا جزئیات او په اړه یې خبرګونونه موږ سره شریکان دي. برهانی صاحب او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم. موږ سره بس شیبه تم شی بیرته تاسو ته ستنیږو او قدرمنو لیدونکو نه هم هیله ده چې موږ سره ووسی. د خبرونه پایل بعد د خاوریم صاحب نو کو ولسمشر جو بایدن د خبر ژوند نیمایي نه زیاته برخه په سیاسي ډګر کې تیر کړي او د پرون شپې له وینا وروسته دیموکراتانو هغه یو اتل وطن پال بللای. د وینا مهم ټکی د خپل همکار ایوب خاورین سره راز پرو د جمنې سره سم چې د کانګرس د مانې لمخې موږ سره د خاورین صاحب ستړي مشي. نو پوښتنه دا ده چې امریکایان به د هغه میراث او کارنامې څنګه یادې کی، په ځانګړې توګه چې په ټاکنو کې په یوې میرمنې باندې البته هغه کړی خپل ملاتړ ورسره څرګند کړی او د مشرتابه مشالې هم هغې ته ورسپارلی.
سلامونه، ډیره مننه. دا خو به یو وخت وخی چې امریکا ولسمشر بایدن ته کوم سترګه ګوري یا کړنو څنګه ارزیابي کوي. خو دغه موضوع ته په خپل دغه وینا کې اته نه دقیق وینا کې مشخصا اشاره وکړه. تر درې دوهمي دورې ته د نه کاندیداتوري د اعلان د درې ورځو چوپتیانه ورسته پرون په ملت په وینا کې د دیموکراسي په خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل هیڅ شی تکرار نه داسې ول چې هیڅ شی، یعنی دغه شخصي کاندیدیدل هم امدیل نه کاندیدیدل هم د دیموکراسي د دفاع او د دیموکراسي د دوام او د خوندیتوب په خاطر وبلله. ولسمشر بایدن په یو والی ټینګار وکړ. ولسمشر بایدن خوانی ناخوالو ته اشاره وکړه او لسمشر وویل چې دغه هیواد ځانګړتیا او یا لوی په دې کې ده چې دلته پاچایان او دیکتاتوران حکومت نه کوي، ولس حکومت کوي. ځکه دغه ولسمشر ولس انتخابوي او انتخاب د ولس په لاس کې دی او زما انتخاب، یعنی د ده شخصي د ده انتخاب کاملا هرس ده چې و میرمن لکه تاسو چې اشاره وکړه دا او هغه یو لایقه او غښتلی او با تجربه مدیر و بلله. نو د دې وینا کې نور ټکی څه دي او ری چې دوه درې موضوعات ته اشاره کړی ده.
د امریکا ولسمشر په راتلونکو ټاکنو کې د نګډون در پریکړې درې ورځې وروسته په سپینماني کې د خپل کار لزای خپل پریکړه په داسې وینا کې توجیه کړه چې له هیلمندۍ، جدیت او تریو حدا ارمانجنه وه. بایدن د خپلو 15 لسیزو سیاسي خدمت یادونه وکړه. د ولسمشرۍ په دوره کې کورنۍ او سیاسي لاسته راوړنې یادې کړلې او بیا یې د راتلونکو ننګونو سره د مقابلې لپاره د نوي او با انرژي رهبرۍ په اړتیا ټینګار وکړ.
هیڅ شی زموږ تر دیموکراسۍ ډېر ارزښت نه لري، حتی شخصي ارمانونه. نو په همدې خاطر ما پریکړه وکړه چې دغه مشعل نوی نسل ته وسپارم. همدا د ملت د وحدت غوره لار ده. عامه خدمت هم خپل وخت او ځای لري. همداشان د نوې نسل لپاره هم مناسب وخت او ځای وي. نوې غګونه، ځوان غګونه او د دوی وخت را رسیدلې دی.
خغلی بایدن د خپل مرستیالي کاملا هاریس خمننه وکړه چې کمپاین پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې هغه د دې ملاتړ لري او په دیموکراتانو کې دومره ملاتړ لري چې نو ماند شي. بایدن اغلی هاریس یو با تجربه غښتلی او لایق مدیر وبلله، خو زیاته کړه چې انتخاب د ولس کار دی. خغلی بایدن د جمهور غختون کې سیال نوم وانه خست، خو واضح و چې د خطرونو اشاره یې وکسته و.
هغه د نفاق یادونه وکړه، د تشدد او د سیاسي تشدد یادونه وکړه. دا هغه کارونه دي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمهوری ریاست یادګارونه دي. هغه هغو خطرونو ته اشاره وکړه چې د دورې په پایل کې جنوري 2021 کې هیواد ورسره مخ شوی و. نو واضح ده چې اشاره به ډونالډ ټرمپ ته وي. دا د ډونالډ ټرمپ په اړه د خبرو وخت نه و، دا د کمپاینی وینا وخت نه و.
ولسمشر بایدن زیاته کړه چې په دې پاته موده کې به په کورنیو ننګونو لکه مدني حقوق، رای ورکوونکو حقوق، د وسلو په برخه کې اصلاحات، د سترې محکمې اصلاحات او د سرطاني ناروغیو په درملنې تمرکز وکړي. د پنځو لسیزو ملکي خدمت د پای په شیبو او تر ټولو ستر مقام کې ولسمشر بایدن د امریکا د نظریې تر ټولو ستر مدافع په توګه راڅرګند شو او داسې وویل چې ښایي تر ډیره په یاد وساتل شي.
د امریکا لوی پدې کې د چې دلتا پاچایان او دیکتاتوران حکومت نه کوي، خلک حکومت کوي. تاسو تاریخ لیکئ، تاسو واکمن یاست او دا د امریکا نظریه ستاسو په لاس کې ده.
بله خاورین صاحب، ډیره مننه. د رپورت نه ټاکل شوی چې بایدن نن د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو سره هم وویني او په غزه کې د اوربان په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
خوښ ځانی د اسرائیلو صدر اعظم نتنیاهو نن دریم ورځ د په واشنگټن کې او د ولسمشر سره نن ویني. په لمړی ورځ باندې د جنو اسرائیل پلاوا بنسټونو کې وینا وکړه، پرونی په کانګرس کې وینا وکړه او په کانګرس کې د دې وینا په محل شاوخوا 50 دیموکرات استازي هغه بایکاټ کړی و. په وینا په محل نه ول، دا په امریکا کې بې ساری کار نه دی خو کم ساری دی چې په ځینو بهرنیو میلمنو ته د کانګرس غړي ورنشي ځکه د اغل تګلارو سره مخالف وي. او همدغه د استازو نه ګډون په اولس کې هم ښکاري چې دلته په زرګونو خلکو مظاهره وکړه. په دې کې دوه ډوله مظاهره وي. یو هغه مظاهره چې انول چې د اسرائیلو سرسخت مخالفت کوي، د اسرائیلو دغه جګړه ناروا او ظلم بولي او په امریکا په حکومت هم انتقاد کوي چې اسرائیل ته وسلې ورکوي. دوهمه یو وړه مظاهره د هغو کسانو و چې د حماس لخوا د برمته شوی او کسانو راخوش کېدل غوښتنه کوله، دا هم د نتنیاهو په خلاف وو. او د نتنیاهو نه غوښتل چې جرته جره موافقه وکړي، یو اوربند نتیجې ته ورسوي چې ترڅو د دوی د کورنۍ غړي راخوش شي. نو دا دوه مظاهره وي، دواړو ډولونه بیلول، د دواړو غوښتنه بیلوي، خو د دواړو هدف هم یو کس یعنی نتنیاهو. په نن د ولسمشر سره ویني، پرون نتنیاهو په خپل وینا کې اوسنۍ ولسمشر بایدن په دې مننه وکړه چې اسرائیل ته وسلې ورکړې دي. په دې جګړې په جریان کې هم نظامی تجهیزات او مرسته ډېره کړې ده. او پخوانی ولسمشر چې اوس کاندید دی د ډونالډ ټرمپ مننه په دې وکړه چې د اسرائیلو پلازمینه بیت المقدس ته انتقال کړې وه. نو خو نن با نتنیاهو د سولې په پلان باندې د ولسمشر سره ویني او بیا وروسته د دواړو کاندیدانو یعنی کاملا هاریس او ډونالډ ټرمپ سره هم بیل ملاقاتونه
کوي. ډیر زیاته مننه کوم له تاسو نه کور ودان خاورین صاحب، بریالي اوسئ.
مننه.
همدې موضوع ترازو د اسرائیل صدر اعظم د چهارشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وینا وکړه. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د اختلاف لامل یو شمیر دیموکراتانو د وینا اوریدلو ډډه وکړه او له مجلس ووتل، او یو شمیر نورو مخالفینو د کانګرس ماڼۍ بهر مظاهره هم وکړه. خو په کانګرس کې جمهوری غوښتونکو ویل چې صدر اعظم نتنیاهو دا وینا په منځني ختیځ کې د روانې لس میاشتنۍ جګړې په جریان کې د امریکا متحد اسرائیل لپاره ډیره مهمه وه.
د تیر کال اکتوبر د ومن نیټه وروسته چې حماس په اسرائیل برید وکړو او 1200 اسرائیلیان وژل او 2400 نور برمت کړل، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبه په ماښام د امریکا په کانګرس کې عمومي مجلس ته وینا وکړه.
دا د هغو خلکو چې مرغ واړی او د هغو کسانو چې ژوند ژغوري ترمنځ جګړه ده. د دې لپاره چې د مدنیت ځواک پکې بریالی شي، امریکا او اسرائیل باید متحد ودرېږي.
په نړۍ کې د يهودیت ضد تاریخي کرکې په یادولو نتنیاهو مظاهره کوونکي مخاطب کړل.
هغه کسان چې په ایران کې په میرمنو او همجنسبازانو ظلم کوي او هغوی وژني او هغوی بیا ستاسو ملاتړ کوي او تاسو ستایي، نو بشکه تاسو احمقان یاست.
غزه په ترانګه کې صحیح چارواکي وایي تر 9000 ډیر فلسطینیان د جګړې د پیل راهیسې وژل شوي دي. د چارواکي په دې شمیرو کې د ملکیانو او وسلوالو توپیر نه کوي. نتنیاهو د اسرائیلو د جنګي جنایتونو په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د تورونو یادونه هم وکړه.
د جرمن نړیوالې محکمې څرنګوالان په ډیره بشرمۍ اسرائیل په دې تورنوي چې عمدن په غزه کې خلک په قحطۍ کې ساتي، دا مطلق بې منطق خبره ده.
بل خو ډیر شمیر مخکخه دیموکرات سیاستوال چې جمهور رئیس بایدن مرستیاله کاملا هریس او د استاتو د جرګې په خواني رئیسه نانسی پلوسی هم پکې شامل دي، د نتنیاهو وینا ته نو ورغلي. سناتور جک ریډ چې په سنا مجلس کې د استخباراتو انتخاباتي کمیټې تجربه لري، د سیشن بي ورسې د بایکاټ د لایلي د سرګن کړل.
نتنیاهو د تیر په څیر د خپل سخت دریزه محافظه کارانو هیله څرګند کړه چې د اسرائیل د امنیت په قیمت کې خپل اجنډا مخکې وړي. دا سخت دریزه کسان د حکومتي کابینې لوړو مقامات ته رسیدلي دي او د نتنیاهو د ناسم سیاستونو حمایه او تشویقوي.
نتنیاهو ته د چهارشنبه په ورځ د کانګرس د دوه ګوندیزو مشرتابه له خوا هرکلی وویل شو.
دا ډیر مهم وخت دی. زموږ د کانګرس دوه ګوندیزه مشرتابه په دې باور دي چې هغه ته بل نه ورکول چې زموږ نږدې متحد اسرائیل دی، برحاله په یو جګړه کې دی چې خپله بقا پکې غواړي او دا جګړه یې د سرحدونو هر طرف ته غځېدلی شي.
د اسرائیلی برمتانی ولشو خپلوانو د وینا په ځیر مظاهره وکړه او د نتنیاهو نه وغوښتل چې د امریکا وړاندې شوی اور بند ومني، خو هغه د جګړې وروسته منځني ختیځ لپاره خپل پلان څرګند کړ.
The day after we defeat Hamas.
د حماس تر ماتول وروسته ایونه می غزه برامنځ شي. زما نظر دره چې هغه ورځ به غزه غیر نظامی او غیر افراطی وي. اسرائیل په غزه کې ځای پر ځای کېدل نه غواړي، خو راتلونکي انزور د پاره موږ باید په دې ځای امنیتي کنټرول ولرو.
د اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د نتنیاهو وینا مهمه ده. خو دا وینا په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې سیاسي وضعیت تر هر څه مهم څرګندېږي. تاکل شو نتنیاهو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او د مرستیالې کاملا هریس سره لیدنه هم وکړي او د اونۍ په پای کې د پخواني جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره هم کتنه ولري. دا و د کیترین جیپسن د رپورت په پښتو ژباړه. نظرانی یوسف سي، امریکا غږ.
د افغانستان په اړه او سیمه ایزو خبرونه تبره شو. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د خپل کابینې غونډې ته په وینا کې ویلي چې په هغه هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ډلې د وسلوالو بریدونه چې د افغانستان خاوره کاروي ورته د منلو نه ده. شهباز شریف دا څرګندونه په پاکستان کې د ناامنۍ د پیښو زیاتېدو څخه وروسته کړي. بلخوا د طالبانو د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق ویلي چې په افغانستان کې د هغو ډلو هیڅ مرکزونه فعالیت نشته چې نړیوال سازمانونه په اړه رپورټونه ورکوي، بلکې افغانستان د هغو ډلو ښکار دی چې مرکزونه یې په گاونډو او د سیمې په هیوادونو کې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی حملې چې د پوینا د گاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. شهباز شریف د جولای په 23مه د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د بریدونو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره ویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو چارواکو سره په تماس کې دی.
موږ پرته د کوم شکایت څخه د هغوی د زرګونو وګړو کوربه توب کوو. موږ هغوی سره لکه زموږ د ورونو په توګه چلند کوو او هیڅکله مو هغوی د خپلو اوغو پیټی نه دی ګڼلی، خو موږ ته زموږ پر اوسیدونکو باندې او د هیواد په سوله ایز ژوند او کاروبار باندې د ټي ټي پی په بڼه انعام راکړل شو. دا هیڅ د منلو وړ نه دی.
د تیر اونې په لومړیو کې د خبر پښتونخوا یلد د بنو پسیمه کې ایوی وسلوال ډلې پرې وی پوزي اړې برید وکړ چې د پاکستان د پاوس پوینه اته پاکستانی پوزیان او لس وسلوال بریدګر پکې اوجو شول. د دې برید مسولیت د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه اخیسته چې د پاکستان د پاوس پوینه په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل فعالیتونه پلانوي. یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې نا امنی داخلي ریښه لري.
سوځل حملې سیوی دی او ډېر ځات خلک پکې شو وجل سیوی یعنی دا سره انکار نس کولای چې واکان هم مشکل موجود دی، مګر مشکل داخلي دی د خپل پاکستان پر تعلق لري، د پاکستان په هغه ملي ستام چې موجود دی په پاکستان کې هغه پر اړه لري او په دې پر هم تعلق لري چې پښتانه بلوت او نور اقلیتونه د پاکستان د حکومت څخه پابدي سوي دي، خاطر سوي دي، ناامید سوي دي او دې ته مجبور سوي دي چې د پاکستان پر خلاف مصالحانه قیام وکړي یا مبارزه وکړي.
مسله دا ده چې دوړو ګوندی مسلمان هیوادونو کې په دغه وخت جمهوریت حکومتونه نشته. پاکستان کې جمهوریت نام نهاد جمهوریت تا او پښابه نه زکوندا بالادستی د غیر جمهوریت قوتونو ده. په افغانستان کې هم طالبان او ډلا ناست دا یو ټرم سیټ اپ دا هغه چاته جواب دی نه دا اوس دې ک په یو بل باندې تورونه لګئی نو د دې تا تا تریخه سکوندا هغه خلک خارګي دو دوړه هوادونو کې حکومت بر سر اقتدار خلک دی هغه ته د دې زیان رسی.
بل خو د طالبان د حکومت د استخبارات عمومي رئیس عبدالحق وسیف په افغانستان کې توندلارو افراطي ډلو د شتون په تړاو راپور نه پسیمه کې د بدګمانۍ رامنځته کول لپاره د استخباراتي شبکو هڅه وګڼله او د پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
په افغانستان کې د هغو ډلو مرکزونه چې د ځینو نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې یاد شوي شتون نه لري او هیڅ فعالیت وجود نه لري، اما افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دی چې د افغانستان په گاوند او سیمه کې مرکزونه لري او کار کوي.
د طالبان د حکومت د استخباراتو د ادارې دغه جګپوړي چارواکي د څرګندوي په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څارنې ډلې د روان جولای د میاشتې په لسمه په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې افغانستان به د القاعده او اسلامي دولت د خراسان څنګه دایش په څیر د ډلو پښتون کې د ناامنۍ د سرچینې په توګه باقی پاتې شي. په دې راپور کې خبرداری ورکړ شوې چې افغانستان ته لا هم د ترهګر ډلو لخوا د وی مجازي یا دوستانه سیمې په توګه قتل کیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د منځنی ختیځ حالاتو ته هم کتنه کوو. دا څلورم ځل دی چې د اسرائیل صدر اعظم د کانګرس ګډې غونډې ته وینا کوي. نړۍ کې بل هیڅ مشر ته تر اوسه پورې دا فرصت نه دی ورکړ شوی، خو نوموړی د انتقادونو سره هم مخ دی د کانګرس د ځینو غړو او خلکو لخوا. په دې او نورو مسایلو د خبرونې قدرمن میلمه د نړیوالو چارو کارپو عبیدالله برهانی صاحب نظر اخلو. برهانی صاحب ستړي مشي او ډېره زیاته مننه کوم. صاحب، ښاغلی نتنیاهو په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر بایدن سره ګوري، په کومو موضوعګانو خبرې کوي او د غزې د جګړې د پایته رسولو او منځنی ختیځ کې د ثبات لپاره ستاسو په نظر کوم ګوند غوره ګڼل کیږي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو لیدونکو ته. حقیقت خدا دی چې د نتنیاهو بدرګه کول لکه څنګه تاسو اشاره کوله نه هغه ځل ورته چرچکې هم شوې دي او په څلور پنځوس ځلې تقریبا ورته خلک ودرېدل. سره د باندنې یو یا څو کیلومتره کې مظاهرې هم وي، اما د نتنیاهو په دغه وسنۍ حالاتو شرایطو کې چې امریکا ورسره مخ ده کغه د انتخاباتي موضوع ده یا سیالي او رقابتونه دي، زه فکر کوم د راتګ به یو اشتباه و. او په عین وخت کې د خپل ځان سره کوم داس سن لري چې رښتیا هم د حل پاړون باندې د منځنی ختیځو سی یا حتی د اسرائیل هغه موضوعات دي چې دوی ورسره مخامخ دي کوم حل نسخه ده نه لري. او عین وخت کې د امریکا متحده ایالات په داسې حالات کې دي چې انتخاباتي مسیر کې دي، درشل کې دي، دوی هم داسې چنل لري چې هغه ته وایي. زه فکر کوم چې دا راتګ د نه کوم فائدہ من نه دی. فکر نه کوم چې نه دوی د لپاره د دوی سلري دوی هغه د لپاره څه ولري.
اسرائیلیانو هم دا نیوکه کوله ویلې چې په دې وخت کې سفر ته ضرورت او هغه باید د جنگ د درېدو هڅې کړي وای، خو په صورت د طالبانو سرپرست وزیر امیر خان متقی د حماس د دفتر سیاسي مشر اسماعیل هنیه سره په خبرو کې د حماس د ډلې ملاتړ کړی. دا دواړه وسلواله ډلې تاسو څنګه پرتله کوي؟ توپیرونه او ترمنځ مشابهتونه څه دي؟
یو وخت دام باید ووایم چې پرونی وینا کې د کرشتیا هم د حل پړول باندې څه په لرودلې، نو ته باید په علاقه کل د دزبندې یا د حل پړون سویل یو د خبرو کې په منځنی ختیځ کې د جنگ د غزیدو مسله رامنځته کېدل، او نه دا و چې هلته کوم حل موضوع و، او دا هغه څه دي چې د امریکا متحده ایالات کې ډیموکراتان دي او که جمهوریت پال دي دواړه د دې مخالفت کوي. ستاسو د سوال په باندې دا وایم چې دا چې طالبانو د دوی سره ولې دا خبرې کړې دي یا د متقی صاحب خبرې دي سره وي، زما په اند باندې دا چې د حماس ډله د ترهګرۍ پلیس کې د امریکا متحده ایالاتو د اروپایي اتحادیې ده، اما چینایان، روسان او ایرانیان حتی ترکان دا د ملي مقاومت بولي او حتی ترهګر نه بولي. وسنی حالاتو کې چې ګوري افغانستان هم د دغه سیمه ایزو یا د جیوپولیټیک د تاثیر لاندې هیوادونو سره همغږی دي، نو دا هغه څه دي چې دوی د یو لړ د فشار پاس وسیله باندې دوی هم دا غواړي چې په غربي هیوادو باندې فشار.
خو برهانی صاحب، ایدیالوژي د دوی یو ده، حماس وایي چې د طالبانو نه الهام اخستی، دوی ترمنځ همکاري تاسو تر کومه کچه ګوري؟ یوازې په خپل ملګرتیا ده او که عملی ملاتړ هم شته؟
انا دا عام فریب خبره ده، حماس او طالبان په منهجی، فکری، حتی فکری ریشې سره ډېر مختلف دي. هغوی حنفیان، دیوبندیان او یو شي کې به ولري چې دواړه سنی دي، اما دا وی فکری ریشه د اخوان المسلمین سره تړاو لري او د طالبانو داسې کوم تړاو د اخوان المسلمین سره هیڅ سره ونه لیدل کیږي، اما د مقدساتو په شکل باندې یا د
ګورې د دوی مشترک ټکی ځینې وای ایران دی، د طالبانو اړیکې د ایران سره نږدې دي، ایران د حماس کلک ملاتړی دی، په خپل دا د طالبانو لپاره عواقب څه ډول درلودلی شي؟
دا زه دا نقیض شایان دی که وګورې چې طالبان سنیان دي، ایرانان شیعگان دي، او عین وخت کې هغوی د اخوانیت په دعوه کې دي، فکري ریښه لري او سره یو بل سره تړاو لري، اما دا د سیمې نور هیوادونه هم په دې کې ډېر شریک رول لري، که دا چینایان دي او حتی که روسان اوسېږي. د دوی مسله فکري لحاظ باندې دومره ورته والی نه لري لکه څومره چې سیاسي لحاظ یا په ستراتیژیک لیدلور کې دوی سره یو د جیوپولیټیک په اساس باندې د دغه تاثیراتو لاندې یو دغه لري، یو ورته والی لري یا یو بل سره تقریبا د فشار په شکل باندې دغه.
ډیره زیاته مننه کوم د نړیوالو چارو کارپو عبیدالله برهانی صاحب، بریالي اوسئ. د پکتیا او خوست خلک د لارو درغیدو غوښتنې کوي، ځای اوسیدونکو وایي چې له دې کبله د ګڼو ستونزو سره لاس وګریوان دي. دا کومې ستونزې دي؟ بشپړ رپورټ لرو، خو لومړی لنډه دمه هم اخلو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو، رپورټونو او مرکو زغلند نظر. هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 نیمو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د 10 نیمو نه تر 11 پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاره په مستقیمه توګه لیدلی هم شئ.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره ملي است. نور خبرونه به راواخلو. روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ وویل چې د روسیې او چین پوځي الوتکو د چکچی او بیرنګ سمندرونو او همدارنګه آرام سمندر په سر پوځي ګزمې او تمرینونه ترسره کړي. په دغو هوایي ګډو تمریناتو کې د روسیې د هوایي ځواکونو مهمې ستراتیژیکې توغندې وړونکې الوتکې هم شامل دي، او ترڅنګ د چین د هوایي ځواک بمب غورځونکې الوتکې هم په تمریناتو کې برخه درلوده. د روسیې پوځ د جزئیاتو له ورکولو پرته ویل چې د تمریناتو په مسیر کې د چین او روسیې سره د نورو بهرنیو هیوادونو جنگي جت الوتکې هم ور یو ځای شوې. بل پلو د متحده ایالاتو لومړی میرمن جل بایدن نن پاریس ته ورسیده او سبا د جمعې په ورځ به د اولمپیک د پرانستې په مراسمو کې د متحده ایالاتو د تیم مشري وکړي. د ولسمشر جو بایدن میرمن د فرانسې پلازمینې ته د رسیدو پر مهال د ځانګړي ډول رالف لورن جاکټ په ځان کړی و. هغې د هلته په پاریس کې د متحده ایالاتو د سفیر دنیس کیمبل باور په ګډون یوه ډله امریکایانو تود هرکلی وایه. بل پلو د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت او خوست ترمنځ د نری کندو لار دی په اساسي توګه ورغول شي. د پکتیا او خوست ترمنځ غزیدلې د نری کندو لار چې د یاد ولایت شپږو ختیځو ولسوالیو اوسیدونکو پرې خوسته تګ راتګ کوي. د نورو ستونزو تر څنګ خلک وایي چې ډیره کله داسې ده چې ناروغان د لارې د خرابوالي په سبب روغتو ته تر رسیدو مخکې سا ورکوي. په ورته مهال ځایي چارواکي وایي چې د یاد لارې د لومړي پړاو چارو د پیل کارونه تر ډیره نهایي شوي او په نږدې راتلونکي کې به یې عملي کار هم پیل شي. نور رپورټ د شمس آریان په رپورټ کې واورئ.
دا د پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ د نری کندو هغه لویه لار ده چې د دواړو ولایتونو ګډ شمیر خلک په ورځنی ډول تګ را تک پر کوي. د دغه لارې موټر چلونکي وایي چې د خراب سړک او لارې په سبب ډیر کله زیاتو ستونزو سره مخ وي.
یار که ولا دومره غټه ستونزه وي د برونو خراب پکړ دو مخ کې خوا اوس به هیڅ زیاته خراب شوې دو. نو د حکومت نه دا وختونه چې د لار په خاشي کچې ته د لار موږ ته په خاشي موږ د په 2 غنټو کې والا شو د لار په حواله هیڅ کوم هم دي چې یو طرف ته بونډ را نږدې دو یا خوست خلکو ته نه اخر لسای بونډ ته او مریضون شو هر کاند مشکل جی کنه په دغه لار سي.
د موټر چلوونکو ترڅنګ د دې سیمې اوسیدونکو هم د تګ راتګ پر مهال لګړو ستونزې شکایت کوي. دغه اوسیدونکو وایي چې ډیر کله د لارې د خرابوالي په سبب روختون ته تر رسیدو مخکې ناروغان پر لار ساور کوي.
سره کوم مشکلی مونږ ډیر لرو نه دي خوست ولایت مونږ سره کړو دا نه مدلې په خپل پټون ولسلې تشرنه او ته روډ روغ د سرک نو د سرک تاسو دې چې کله برونه وشي مونږ موټر ودرې کې مریضون مشکل سره سر په سر وي یا کله ور کې مریض ور سوځي تا کله ور کې نو ورسي کې پلیار کې سیالو سویر کې
په ټیو ټول کومه تلګه لارې ترانسپورټ کې نو را د لارې چې په خاصي ان شاء الله چې خلکو ته باسه سہولت پیدا شي انسان سبا د کری سہولت پیدا شي او د تاګ را تک سہولت بیا پیدا شي تر دې مې کې په دغه لارې کې ډیر مشکل وتی.
بل لورته د پکتیا ولایتي چارواکي د نری کندو ویجاړې لارې ستون زمني. دغه چارواکي وایي چې د یاد لارې د لومړي پړاو چارو د پیل کارونه تر ډیره نهایي او ژر د عملی کار پرې پیل سي.
د هواری او د جهراندزې په تړاوي وړاندیزونه تیر شوې دي او په دې برخه کې ټول پلان شمتو شوې دي ان شاء الله او لسونو ته ډاډ ده چې په نګیرتون کې به د غلار هم د هواری په برخه کې ورغول شي.
د خوست او پکتیا ترمن د نری کندو لار چې دغه ولایت د ختیځ ولسوالیو خلکو ته د ګردیز او خوست عمومي لارې په پرتله لنډه بلل کیږي. د شنکو په نظر کې جوړه سي د نورو ستونزو د حل ترڅنګ د تجارت په برخه کې هم د دواړو ولایتونو سوداګرو ته غني اسانتیا ویرامن سکولای سي. شام ساریان امریکا جا.
په پای کې د تګ نه مخکې ستاسو د ملتیانه غوړم بیا هم مننه وکم. دا خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. زموږ د دری څنګه همکاران ډاکټر قدیر مشرف چمتو دی چې تاسو ته تازه خبرونه او بشپړ رپورټونه وړاندې کړي. نو له تاسو اجازه غواړم. شپې ورځم په خیر. الله مو مل.